تر نهو بجو ده د همدې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. وړاندې به واوري چې تمه ده په څو ورځو کې افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکی ته مده چې افغان چارواکي روان اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو څخه د وسختمانه شرکت 15 کارکونکي شورل دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن منځنی ختیځ ته ځي. د خبرونو تفصیل. سپینماني وی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې دراتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس لاري 13 ورځ نه وخت وسوي چې پکښې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. اوباما په دې ترڅ کې د ولسمشر اشرف غنی نقش ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډوي سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینی خبرې له طالبانو سره مخ ته وړي. د دې ویډیو کانفرنس پر مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستی وه. د ارپوینا د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو مېړانه وستایله او ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له هڅو اغېزمن سوی دی. تمه ده چې افغان چارواکي روان اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد دا خبره ازادي رادیو ته وکړه. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ولیدي چې دا خبرې به په 2-3 ورځو کې پیل سي. په دې اړه تفصیل په روان خبرونه کې اوریدلی سي. افغان چارواکي وای ټاکل سوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم جی 530 او ای 90 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل د بي پيلوټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان محصلینو له فارغېدو سره به اته بي پيلوټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. وزیر زیاته کړه چې تر دې مخکې هم څو ایم جی 530 او ای 90 امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګه په دې ورستۍ کې هندوستان هم افغان لوري ته څلور هليكوپټرې ورکړې دي. د دفاع وزارت وین زیاته کړه چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي پرسونل د روزنې په هدف هم د اوس د هوا دننه او بهر یو شمیر افغان محصلین پزده کړو وبخ دي. چارواکي وای په میدان وردګه د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکونکو له وسلوال طالبانو څخه اشغورل دي. د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په وی خبر خبر پانه کې ویلي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمن نشته هغه محل رامنځته سو چې وسلوال طالبانو د آزاد خېلو او هفت اساسي موترمز د باګورا د سړک جوړونې شرکت کارکونکو له موټر کښته کړ. د میدان وردګو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسیدو مخکې د دې شرکت موټر چلوونکي وژلي او دوه کارکونکي ټپيان کړي و خو نور 15 تنه د ملي اردو لخوا اشغورل سوي دي. د سړک جوړونې دا شرکت کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او ځانمنې سوي سیمې جوړوي چې د حکومت وسلوال مخالفینو په بمونو الوزه ولیدي. بیا هم شرغلاست. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي دا سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژي پر ګټو متمرکز وي. سپینماني وای جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عرب اماراتو، اسرائیلو، لویدیز غاړي او اردن کې اتم سي. بایدن چې نن شنبه له واشنگټن څخه روانېږي د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین ادارې له مشر محمود عباس سره هم ګوري. ترکی چارواکو د دغه هوا د وی مهمه اورسپانی کنټرول په لاس کې اخیستی دی. دا شکاري چې د ولسمشر رجب طيب اردوغان د مخالفینو پر ضد یو نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان اورسپانی دفتر ته ورغلل څو د محکمې پریکړه پولې کړي. پولیس د اورسپانی د سلګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له اوشکي به هیونکې غاز څخه کار واخیست او پر هغه یو به وښندلې. زمان اورسپانه شپږ لکه 50 زره غنی خبريږي چې دا اورسپانه د ترکیه یو دینی عالم لا فتح الله ګولین ته نږدې اورسپانه پانه بلل کیږي. ګولین اوس په امریکا کې اوسی او د ترکیه ولسمشر هغه تورن کړی دی چې د حکومت د نسکورولو هڅه کوله. امریکا دا اقدام غندل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل دوی موږ ترکی چارواکي دې ته هڅه وکړي په خپلو کارونو کې نړیوالو دیموکراتیکو ارزښتونو ته چې د دې په اساسي قانون کې هم ستاسو پاملرنه وکړي چې په دې کې د بیان ازادي او په ځانګړي ډول د رسنوي ازادي شامل ده. تر اوسه ترکی چارواکو دا خبر نه توضیح کړي چې ولې د زمان او رسپانې دفتر نیولې دی. سمینه مانی وای ولسمشر بارک اوباما دا کړی دی. په یمن کې وسلوال کسانو د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې تر لسو زیات کسان وژلي دي. د زړو د پالنې دا مرکز د یوه رومن کاتولیک مرستندوی ټولنې لخوا تمویل شي. په دې برید کې دوه ښځینه رهابیان هم وژل شوي دي. د رومن کاتولیک د هغې مرستندوی ټولنې ویان چې د یمن په ساحلي ښار عدن کې دا مرکز چلاوه وایي څلور وسلوال د زړو د ساتنې مرکز ته په دې پلمننه وتل چې غواړي خپل میندې وویني. یمني چارواکو ویلي وسلوال کسان کوټه په کوټه ګرځېدلي، لومړی د خلکو لاسونه تړلي او بیا د هغوی پر سرونو ډزې کړې دي. برید کوونکي له برید وروسته له سیمې تښتېدلې او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې ولې پر دې مرکز برید کړی دی. د یمن حکومت په عدن کې ځای پر ځای دی او هڅه کوي چې له دې ښار څخه د خلیج د عربي هیوادونو په ملاتړ د حوثیانو له ایستلو وروسته دغلته خپل واک ټینګ کړي. حوثیان له هم د یمن پر پایتخت سنا واکمن دي. او د سوریه د بشری حکومت د څار ډلې په وینا د سوریه د یاغانې وبدلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وټولو سیمه تیر ورځ ونیوله. د سوریه د بشری حکومت د څار ډلې وای د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دالتنی پر سرحدي سیمه بمباري وکړه چې داعش مجبور شو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغانو ډله د اردن له لورې د سیمه ته داخله شوه. د عراق لور ته دالتنی په سیمه له هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریه دغه سرحدي سیمه د وزر په 2015 کال کې په مای میاشت کې له حکومتي ځواکونو څخه نیولې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي چې له طالبانو سره به په څو ورځو کې د سولې خبرې پیل شي.
زړه چې د افغانستان دولت او د طالب په صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې ان شاء الله په اسلامباد برگزار شي.
د همدی خبرو پاړه د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا دا وړاندیز لري چې ټولې دولت مخالفه وسلوالې ډلې باید برخه پکې واخلي.
نشود یک گروه در مذاکرات سهم بگیرد و گروه های دیگری آن باعث شهید و مجروح ساختن هموطنان مسلمان بیگناه ما گردد.
د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونی په امریکا کې وویل چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دی ردی. دا اعلان ولې دومره ځنډ وروسته شوی؟ د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل وایي
ممکن دی خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل تر منځ سی او بل اخر هغه انتظار پاکستان غواړي د دې طریقه تر لاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې اوربند څارلی او د اسدي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. تمکیږي چروانه اونۍ به افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د طالبانو له مهمو مشرانو سره وي. بل لور ته د پاکستان د استخباراتو یو مسول جرمني اژانس ته ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه و نه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې ل راتلونکي پنج شنبه چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفینو په صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې ان شاء الله په اسلام آباد برگزار شي
او دا خبر یاتل شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي، خیر الله آزاد په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له باصلاحیت استازو سره وي. نو موري ویل چې د افغانستان د حکومت لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایلې یو ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي په ورته توګه تایید کړی چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبري اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروسته ځل نیمګړې پرېښوي. کسان مستوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې دومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته لاغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه، څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپل ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي، د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي، څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر وړ کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور تر سره نشو.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده په څو ورځو کې په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره افغان چارواکي خبري وکړي. په دې راپور کې مو د پاکستان د استخباراتو د یو مسول په وینا دا خبر هم واورید چې د پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ډلې موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې به برخه واخلي، خو تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. بل لور ته د ملا اختر محمد د او بخشې د ملا محمد رسول ډلې هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې مذاکرو کې دي ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي. د شورا پر وسلوالو ډلو ژغ وکړ چې که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي، پر ملکی وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي. ولسمشر ته اشرف غنی د عالمانو د سرتاسري شورا لغړیو سره تیر ورځ په ارکی وکتل او د ټینګار وکړ چې د سولې لپاره اراده د ټینګه ده او وسلوالي حمله د تعهد نشي کمزوري کولای. فرشته جلال زی په دې اړه نور تفصیل سره.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو ژغ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسۍ لارې د رواني جګړې حل پیدا کړي. د دې شورا په اعلامیه کې د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د صدر ورخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې ژغ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوی چې خبري او ډیپلوماسۍ د افغانستان د بحران یوازینی حل دی.
جنگ رای حل نبوده و هر قدر که طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن
دی. وای جګړه د حل لار نه ده. یو ور بیا په جګړه کې له ټولو شکلو خو غوښتنه کوي چې د مستقیمو مذاکرو له لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسأله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یو نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالی شورا د نوي رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا هم درز د حکومت پر وسلوالو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علماي افغانستان این است که تماما جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي. څو داسې ونشي چې وړه له خبرو کې وي او بل ډره د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په دني سیمو کې د ورستیو خنړیو حمله په څیر پیښې جاری وساتي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ او ویل چې وسوالي حمله او چاودنی دا تعهد نشي کمزوري کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است
زموږ نیت پاک او څرګند دی، ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده، ځکه حتی په هغه غړي کې چې په فتنه کې شامل او خلکو زموږ اولادونه ووژل، موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. شاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي، خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې دالی شورا په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي به له حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یو لوی غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره اراده کلکه ده، او د وسلوالو بریدونه او چاودنې دی له دې تعهد نشره ګرځولی. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان د سر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څرنګه په وروستیو کې په واشنگتن کې وویل چې د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي. دا مسله په تفصیل څېړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې دي، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی دی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د سریاسم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ په واشنگتن کې په وروستیو څرګندونو کې وویل د طالبانو مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي، او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستانی چارواکي په وروستیو 14 کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبر تل رادوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبانو د سیمې له یو شمیر نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړي، خو پاکستان غواړي لا هم دوی په خپل مدار کې وساتي. دا موضوع احمد تکل په یو مفصل راپور کې څېړلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبری اژانس ته ویلي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي به پر روانو دوه درې ورځو کې په اسلام آباد کې خبري وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي و چې په کابل کې د ورستۍ څلور اړخیزه غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده ټاکل شوې.
At the last meeting in Kabul on 23rd February,
په دریشتمه فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه د دې خبرې سره اتفاق کړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به حل زلي جاری ساتي، او هیله کېدا چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواری ده چې دوی مذاکراتو ته کېنوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټه تصدیق نه دی شوې.
که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې به د مارچ له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې ترسره شي. څارونکو په دې باور دي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا لري. هغه مشران چې له کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دی راځي، خو پاکستانی چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یو برخه بلله. د پاکستان وروستای اعتراف چې وای د طالبانو جګپړی مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هواد حکومت نفوذ پرې لري، ګان خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ لنسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولای شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړي او پر هغه نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولای شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نور امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي، او وی ګواخي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لک تر لګه د پاکستان له خاورې به یو باسي. ځینې سارون کې وای د سرتاج عزیز وینا نه ژبنې صحوه وا او نه د دې سرګندوی کوي چې ګره پاکستان غواړي د خپل پخواني ملګری ډلې طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. سرچینه وای دا برعکس په اسلام آباد کې د چارواکو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي نړۍ ته وروخی چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سم د سپای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولای شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وی د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد سرګند نفوذ نړیوالو ته پډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دې چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري، کې پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وخی چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخی چې طالبانو باندې پرته له پاکستان بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړي هغه په امریکا کې او د سولځه خبرې مله نږدې سوي دی وخت دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ولسروي کچیرته منګه دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارې پیدا کړې دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دی جو کې دوی دفترونه جوړ کړی دي. اول ته دوی مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوالم جديدي نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې شي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان یا کوم بل وادل کرام مې سي او بل اخر پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه نه سکړي.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډیر متکی نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوی او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان د مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
دم نور زم له سره ولایت زو نظر د سولې پاړه ده چې د افغانستان حکومت او دولت او یا وسلوال طالبان کواړي چې صلح سره وکړي باید دولت له اوربندو څوربندو یو پربل اعتماد پیدا کړي په د جنگ او جګړو کې اعتماد د مابین ځتللې او باید بیا چې اوربندو په دویم قدم کې یو به طرف پلاوي وټاکي علما مشران شیخان به طرف کسان وټاکي چې په د مابین کې بلل شي او ولا شي او خبرې وکړي او په خپل وطن کې په خامخ خبرې سره وکړي.
ل طالبانو سره مو د سولې په ارتباط د سجرډو دی واوریدونکو نظر اوریده. د سجرډو پروان خبرونه کې مو په پیل کې په خبرونو کې د سر خبر دا و چې سپینه مړی وی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتی ځواکونو کار او هڅې هم ستایلې دي. د ارک د ټویټر پر رسمي اکاونټ د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونه د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د جمعې پر ورځ په یو ویډیو تماس کې کړې دي. په دې خبرو اترو کې ولسمشر غنی بارک اوباما ته وویل افغان ځواکونه په زړورتیا جنگي شي خو د هوایي ملاتړ کمی تحرک اغیزمن کړی دی. ارګ د ولسمشر اوباما له خلی زیاته کړي چې په امنیتی او د شی حکومتداري په برخه کې د نور پرمختګ سره به نو موړی د بروکسل او ورسا پرلسونکو سرمشیزو کې د افغانستان لپاره د ملاتړ جلبولو ته دوام ورکړي. ولسمشر غنی دا دواړه سرمشیزې د افغانستان لپاره مهمې بللې دي. ولسمشر غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې چې اجرایی رئیس عبد الله او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې برخه لرله، ولسمشر اوباما ته وویل د 2015 میلادي کال په پای کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوال په شاتم بولی او طالب وسلوال هم ند پریشي چې د ډیرو هڅو سربیره ستراتیژیکي بریاوي ترلاسه کړي. ارګوای چې د دواړو خواو د سولې په پروسه هم خبري وشوي خو ارګ په دیاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست. والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر ته
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورای سرمایه
داکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
آسادی رادو پا منزنی سپه دولش پجنی بی پتول افغانستان که آوری ده آسادی رادو پروان خبروانه که آسادی او آوری دون که پروگرام دارو پدی پروگرام که ساسو پر جخصف شوی پیغامون خبرو البته یو یادوانه کوام چه ده اسمس پا برخه که تخنیکی ستونزلرون و ساسو اسمسونه نشو خبروله و سم نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دا کتنه احمد تکل کړې او وړاندې کوي
تایم مجله په خپل ورستۍ غنه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی پاکستان بل اخره ومنل چې د طالبانو مشرانو په خوره کې ډیر دي خبرونه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونو ته اشاره کوي چې وای پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري او کولای شي لدې نفوذ څخه کار واخلي دا مجله چې په برتانیا کې خبريږي زیاتوي که څه هم په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو حضور هغه راز دی چې په خوایف شاشوي او ټولې په اړه خبرې کوي خو دا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي دا تاییدوي چې طالبان د دوی د نفوذ په کړۍ کې دي تایملی کې په زړه پورې داده چې د سرتاج عزیز لدې څرګندونو وروسته خبریالانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه خو ویان د څرګند ځواب له ورکولو ډډه وکړه او یوازې وی ویل چې عزیز هغه څه ویلي چې باید ویلي وای ستراتفورد خبرونه په خپل پرونیګنه کې په یو مطلب کې لیکي افغانستان ته د نوی امریکایي جنرال پراتک سره بد دي هواد له حالاتو سره نوې چلند وشي خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانی عمومي قماندان جنرال جان کمبل له تقاعد کېدو سره د څلور ستورو لرونکي جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو مشري په غاړه واخلي او د قاطع ملاتړ په نوم د ناتو د نوی ماموریت مشري وکوي ستراتفورد زیاتوي چې جنرال نیکلسن په یو ډیر حساس پړاو کې په دې دنده ګمارل کیږي ځکه چې په افغانستان کې د سولې په مقصد خبرې پیل شوې او د هیواد له یو خونړي کال خواتلای خبرونه زیاتوي په طبي ډول کله چې یو نوی قماندان په کار پیل کوي ل ځان سره نوی پلانونه راوړي او په دې پړاو کې د نوموړي ټاکنه په افغانستان کې د امریکا د نوی پالیسۍ څرګندوي هم کوي خو ستراتفورد لیکي چې باید هیر نه کړو چې جنرال نیکلسن ته یو خورا پیچلی او ستونزمن میراث ورپاتې دی او هغه هم په افغانستان کې د جګړو د نوی موسم په درشل کې خو ستراتفورد په پای کې لیکي د افغان ځواکونو پیوړی کول د سرتیرو د تیښتې مخنیوي او له فساد سره مبارزه هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان به ورسره مخامخ وي
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې ووري چې بریتانیا غواړي هغه افغان پناه غوښتونکي چې په روسي کې په بریتانیا کې د پناه لپاره غوښتن لیکونه سپارلې دي بیرته افغانستان ته استوي په دې اړه به تفصیل درکړو خو اوس له اسمت ساروان اورو چې لوي وکشف مو خبروي
خبریاست ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې خو یو میاشتې لا پوره شوې نه و چې د هغو پلورل یې بند کړل وروسته داسې ګومان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیر شوې نه ده بلکې د دغو عینکو لا پرمختللې ورشن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي پروسیسر به قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی بل شیګنې دا بلل شوی چې د بیشې عمر اوږد او د چارچېدو وخت یې لنډ دی همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي د ګوګل عینکو په نوی بڼه کې یو چراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانخیستلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه 1216 په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کوي. وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام درو چې پکې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو خو وو ساته به جو ډیر شته کېږي. لسید کمال شارف څخه لاند خبرونه اورو.
سپینمانی وی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. تمه د چاپان چرواکي روانه ونی په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. افغان چرواکي وای ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم ډی 1510 او آی 9 د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. چارواکی وای په میدان وردک کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه اشغورلې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن منځني خط استځي. ترکی چارواکو د دغه هوا دی وی مهمه ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستای دي. په یمن کې وسلوال کسانو د زړو خلکو د ساتنې پر یو مرکز په برید کې تر لسو زیات کسان وژل دي. او د سوریه د بشری حکومت د څاردلې په وینا د سوریه د یاغانی ویډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وټول سیمه 13 ورځ ونیوله.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر وای افغان کډوال به بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د بریتانیا ستري محکمې تیر دوبه په افغانستان کې د امنیتي وسر تخربواله لعمل د هغو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه ځندولې و چې هلته د پناه غوښتنه کړې و. خووس د محکمې د نوی پریکړې لمخې ټول هغه کسان چې پورستوي کې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کونه سپارلې دي هغه به بیرته افغانستان ته ستنه کړي. او د محکمې په پریکړه کې ویل شوې ده چې کابل مسؤون ځای دی. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د کورنوی چار وزیر تریسا می بل اخره له دې هواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د ځندولو پریکړه لغوه کړه. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په حواله سره لدی چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر لامل تر ټولو خنړی کال بل شوی. د بریتانیا ستري محکمې پریکړه کړې چې لښته لږه کابل تومره مسؤم دی چې هغه کډوال چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړي بیرته ورستنولای شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو لامل تیر کال د بریتانیا حکومت د هیواد ته د کډوالو د ستنولو بهیر ځندولای وو. خو د نوې پریکړې پر اساس افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل شوی چې کافي امنیت لري او هغه افغانان به چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته واستول شي. د انډیپندنت په لیکنه په بریتانیا کې مشت پناه غوښتونکي افغانان به په ځنګړو الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بریتانیا د کورنوی چار وزارت استدلال کړی چې کابل د دغو خلکو د استوګنې لپاره مسؤل دی. نو له دې عمله پریکړه شوې چې حتی هغه افغان پناه غوښتونکي بچي د افغانستان د نسبتا ناامن ولایتونو د هیواد ته ورغلي بیرته کابل ته واستول شي. خو په بریتانیا کې د یو افغان پناه غوښتونکي وکیل توفیق حسین ویلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت لامل په افغانستان کې د نشټو او جګړې د پراختیا ویرشته، نو د خپل موکلینو دفاع ته به ادامه ورکړي. د انډیپندنت په حواله د توفیق حسین موکل په 2001 میلادي کال کې بریتانیا ته تللی او هغه مهال یې وازی 14 کلن وو. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه چې تر 14 کلن کم عمر لري او شای بیرته افغانستان ته واستول شي اندېښنه څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې داسې زیات شمېر افغانان شته چې د هیواد ته د ورتګ پر مهال تر 14 کلن کم عمر وو. د پناه غوښتنه یې کړې او وروستۍ پریکړه ته انتظار دي. د بریتانیا د کورنوی چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې په تیر میلادي کال کې 55% زیات شوې چې له خپلو کورنیو پرته د هیواد ته ورغلي دي. په هغو څه باندې 3000 کسانو کې چې تیر کال یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې عریضې کړې تر 6500 زیات هغه تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او یوازې د هیواد ته ورغلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د سوریې د اوربند په اړه یو مطلب راواخلو، د کرکټ له لوبو مو خبر کړو. ټاکل شوې ده چې سبا هند او بنګلادیش په بنګلادیش کې د آسیایي لوبو په پای لوبه کې سره مخامخ شي. د دې جام د دریم او څلورم مقام پر سر تیره ورځ پاکستان او سریلانکا مسابقه وکړه. دا لوبه سریلانکا په پاکستان وبخشي په شپږو وکټو سریلانکا ته په دې لوبه کې ماتې ورکړه. سریلانکا په څلورو وکټو 150 منډې کړې وې چې دې هدف ته پاکستانی ډله د څلورو لوبغاړو له سوځېدلو سره په داسې حال کې ورسېده چې لا هم څلور توپه پاتې وو. بلور ته تمه ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له عمان سره په هند کې یوه دوستانه لوبه وکړي. افغانستان تیره ورځ هالنډ ته د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې ماتې ورکړه او سبا هالنډ له سکاټلند سره هم یوه دوستانه لوبه لري. اوس په ورشو سوریه ته د بریتانیا، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په سوریه کې د کړکېچ ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې په ورځ د دې څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرانس له لارې خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د سوریې په اپوزیسیون کې یوې مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراد کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې خپل سیالانو سره د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړي. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین هل کې د سوریې د اپوزیسیون یو ویلوې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپل ځواکونو تحرک ته دوام ورکړي او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاری وساتي دور بند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسیون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربن کې چې د فبروري د 20مې نیټې رئیسی عملی کېدل پیل شوې د تورستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. تورپن له پیل وروسته په جګړه کې کمواله راغله، خو د بشر الاسد خلاف جنگیدونکو یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لمړیو کرخو کې بریدونو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون لا هم په دې اړه چې د مارچ 18 په 9مې نیټه په پلان شو خبراتورو کې برخه اخلي کنه پریکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رويټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنگي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریه پر روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ د ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زروسيات کسان وژل شوي او ملیونونه نور له سوریه څخه غونډي هیوادونو او اروپا ته کډوالې ته اړ شوې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استاذي سټيفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل دوربن عمل کېدل دوام لري خو لا هم نه سکتے.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونې هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. البته د یادونې د چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیل بیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې ل تبصرې پرته به پر لا پسې در تخبر وکړو. لمړی به د هغې خور رغ و ورچوي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې شوزو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو راست راوسی.
بله، السلام علیکم. سلام له هلمند. ولې څنګه غواړی نن موږ وختونه دا چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي به ښکام دي. خصوصا په ولسوالۍ کې خو هیڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابر چې ښځې زده کړې وکړي. والسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدا افغان د هلمند ولایت نه دی ورساله څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه د په هنه پر ظاهر باندې هم ډیر زیات منتري اغه خړې دي چې روانه یو نیمه میاشت ټیکنالوژي او ټکی درس هم دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه وتلې سیمې دې ته ونیسي، ځکه چې تیارې وایشت موږ یو ټکی صدقه هم دی ویلي. نو د بهرنیو وزارت باندې ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. وسلام.
سلام علیکم. زه فراه ولایت یم، فراه ولسوالۍ یم، محمد معصوم نمیزم، د وریې د کلي یم. زموږ په ولسوالۍ کې دا رز ولرم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تداعي مو نه کېږي. په فراه رود کې ډاکټر پر مخ باندې نشته، دا کار خلګ لري چې مسلمانان چوري مردا غیر لرو د زړه څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي. او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرختای د هر چا، مګر دا دی چې ورور ډېر خلک مو د بېتدایۍ څخه وتم کار وکړم چې کوچنی مړ دی بېس تدایي نه کېږي وروره. نو که ملت د هغه په کار دی، د اشرف غني صاحب په کار دی، خدمات موږ ته وکړي. وسلام.
داری السلام علیکم. زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبره کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوې سي اباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. زمه ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د فنا لار بند ده او هیڅ سینرا پریدي او وړه یو غوټم نه را پریدي او تر تر زره دې دا لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتېږو.
الو سلام علیکم. زه فت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی، د ولې پر سربان پر غاړه باندې دل 2000 وروستلی وو، دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی، دل 2000 والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتاسو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال راتره الهکی. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه راغول نیم راخار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواړو توه چې پرې ډېر لسکاله چې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایه د کونړ لرګي چاتراش دی، غم خوري ته نه خوري. کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي، همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسچین ته ګزارکي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شینه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او منتلار را پی دی کو منتلار آزاد نشي نو بد پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم. ما اله دار صد تدریس تور سوالی کی د تکرانو د مترانو سنا کی پنا کی خلق روپی غاری دا ولی نو دا څنګه رئیسی جمهور دی چې بازار دا اسکار و دره دی روپی د سړی تاخې تکتکری کا مټری تا خو بای کی راځي نظم خو ټینګ سی.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرنسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو له لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خوښوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هیڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسواد طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړ کړي دي، پولیس خپلو پوستو کې نیسي. وتاره دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
الو، السلام علیکم. زما نوم خیر الله ده. د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنګ کوي چې د لوی سلاحو اصابت و عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام آزادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وختي رہی، په افغانستان کې مؤمنان وختي رہی او دای روزانه په مسلمانانو باندې دزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پر کون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فل څخه خبر کوم. ما دا خوایې تل طالبان ورونه او حکومت څخه نور له جنگ لاس واخی، سولې سره سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول اطمینان دعا وکړي چې نور بس کړه جنگ. سلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د هلمند ولایت له سایسر پاړې کې یم. ما وروره ته چې څوله راتګ غواړو څوله افغانان، نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي. ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چېرې څوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راسي او هر یو خپل لګتې لپاره سوله نه راولي، کنه هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد سلام، زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه په یوسته دي او نه په مخکې ستاټولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه له ورکوي. ترافیکي فیخه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو په غم ونه شي، نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران باید چې حکومت د دوی پښتنه وکړي او د بدی باندې تسلیم ونیول شي. د عوام چې د دوی د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان ډېر مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي، او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې، یا الله یا 50 روپۍ یا پیسې ول ورکوي او په هغې باندې هغه لیسنس ورکوي، هغه په شټه ولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي، او چې دا محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې دا شان دي موټرې نه جنګېږي، یو ځای کې دا شان دي کارونه نه کېږي. په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي؟ مخم خان
بل السلام علیکم، زه زیر محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما خواهش د نورو مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو پیسو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځان حواله کېږي، او دا باید په دې باندې راوړو چې شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې، او په ټولو ادارو کې رشوتخوره ناستي په لپاره په پیسو کې د غریب سړي کار نشته، او که چېرې دا زما غږ د لوړو نسبت ارواکي اوري زه مې دا ده چې پر دې کارو دې سره نه وکړو.
السلام علیکم، زه د نگران نه خبرې کوم. دلته په خیوی ولسوالۍ کې محلیان نه ډېر قومي خلک تنگ دي، پوستو باندې طالبان جګو کې دا چې خیوی لکم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار لا راځي، د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
هلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ ساسوره د ټلیفون پکر سم. مرزا دوغه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام ومن پټي، دا حکومت سره کم دی، دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منطقه لانه سي ساره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولی په وسیته حالته پوسی پتاوي نغم ګر سره ورولی په میوان کې، د دې مخنیوي ولې نه کیږي؟ والسلام.
سلام علیکم، آیت الله ام کنن لا او حاضری رادیو ټول کا کوم کو سلامونه وړاندې کوم. با سلام له هله ده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیږي. دای ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي او د منځوي وړي. والسلام.
السلام علیکم، سید رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیمه. د مالیا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت دا خوښته چې باید د لارې کومې پوستې چې هغه باج خلکو ته ډېر ستونزې پیښوي، دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کړي. نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده، ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلی یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم، زه هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ مصر دا زورواکي ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو میله وه، موږ ته اوس کوچې راړنګې کړلې، موږ مالداري نه لرو، پکې مالداري لرلې، هغه اوس ختم شولې. موږ سره زورواکان ظلم کوي، موږ کوچې او کالي او کوچنیان هم بغارې وي. اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه دغه نه مني راځي چې آیتانې موږ سره واسه زموږ عبدې ونینې اسلام په احترام.
سر دردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا اوس څه حال دی، دا څه قیمت دی. موږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خو په هر وخت په هر زمان کې دوی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو. هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره. دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دوی کوم وخت کې یو خواته انداخ کوي یا ویشتل کوي، مطلب د دوی ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دي، او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي، خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هېڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنې دغه د اوبو لګاو چې دوی ټول په وار باندې دي، یوه د دقه هم نه ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام، به احترام.
وعلیکم سلام محترمه، ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هله چې لوړ پړو مسولینو هم اوریدلې وی او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساغر دماهو مهرو میں شام شاہ لا ولا بندگی بیا ذاتی وی که مقصد دا زاده لره غلام شا پا مستانو کی دا قل خامن غل ده کپ نورو خلکو خاص دلتا عام شا زان جونده بزمک خخه تو خم گلوی غواری ده خارو پام پام شا پنیسته گی ده هسته مرد بگورا نندار چی پویرانکی ده خپل بام شا ای رحمان ده بلبلو جبست کار